السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. په دې خبرونه کې د حکومت سرچینې وایي د جمعې په ورځ یو لوړ پوړی پلاوی طالبانو سره د خبرو په هدف دوحې ته ځي.
د دې سفر هدف د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ په لوړه کچه بین الافغاني مذاکراتو د بیرته پیلېدو لپاره لابیګري ده.
دوی هغې جګړې ته حل لارې لټوي چې هره ورځ افغانان ځپي. دا کندزۍ مېرمنې یوه بېلګه ده. په پکتیا کې اته ټنه بېلابېل نشه یي توکي وسوځول شول.
بنګانه الکول روین مختلف شیشه هجکې موجود وه.
او د اروپایي ټولنې یو لوړ پوړي چارواکي د افغانانو پر ملکی مرګ ژوبلې اندېښنه ښودلې. خبرونه تموز اسدالله لودین هر کلی کوم تخنیکی چاره طاهر روحان مختوری مخکلی دی چې دی او نورو راپورونو تراشو د دې سات خبرونه اورو. نوریاس نوری در اوروي.
د څو مهم خبرونو سرلیکونه د شانګهای د همکارۍ د سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمیدو غوښتنه وکړه. ملګرو ملتونو په افغانستان کې له بشري حقونو څخه د جدي سرغړونو په اړه سخت اندېښنه څرګنده کړې ده. چین له پاکستانه غوښتي چې د هغه بس چاودنې عاملانو ته سخته سزا ورکړي چې د برېښنا د یوې پروژې یو شمېر چینایي انجینران او کارګران پکې ووژل شول. د شانګهای د همکارۍ د سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو نن د غونډې په دوهمه ورځ په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمیدو غوښتنه وکړه. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې دوی د افغانستان له حکومت وغوښتل چې د ثبات لپاره د خپل دریځ پیاوړی کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر حنیف اتمر د غونډې چې د تاجکستان پلازمېنه دوشنبه کوربنه ده یو ګډونوال دی. افغانستان، ایران، بیلاروس او منګولیا د دې سازمان څارونکي غړي دي. چین، هند، روسیه، تاجکستان، پاکستان، قرغزستان، ازبکستان او قزاقستان د دې سازمان دایمي غړي دي. په افغانستان کې تاوتریخوالي ورستي زیاتوالي ته په پام د تاجکستان په ګډون د سیمې یو شمېر هیوادونو د دې هیواد د امنیتي وضعیت په اړه اندېښنې څرګندې کړې دي. ملګرو ملتونو په افغانستان کې له بشري حقونو څخه د جدي سرغړونو او د جګړو په سیمو کې پر خلکو د تیریو د ادعاو په اړه د یو شمېر راپورونو په اړه سخته اندېښنه څرګنده کړه. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه دفتر یو نامه نن په یو خبر کړي خبر پاڼه کې ویلي چې په پراخه کچه د وژنو، ناسم چلن او تبعیض په اړه ځورونکو راپورونو ویره او ناامني رامنځته کړي او د دغه ډول کړنو له ترسره کوونکو سره باید حساب وشي. ملګرو ملتونو ټینګار کړی چې ښکېلې غاړې مسؤلې دي چې د افغانانو وقار او بشري حقونو ته درناوی وکړي، په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو چې په تیر کې په ځانګړي بڼه له تبعیض سره مخامخ شوي دي. ملګرو ملتونو له ټولو ډلو غوښتنه کړې چې د روان لوی اختر په مناسبت اوربند اعلان کړي تر څو افغانان په آرامه ساه واخلي او دا چاره له دوامداره او معنا لرونکو خبرو اترو سره هم مرسته کوي. په هرات کې د سلما بندې امنیتي چارو یو مسؤل وایي له تېرې ورځې راهیسې وسلوالو طالبانو پر دې بندې هوان 15 مرمۍ ویشتې دي. دغه چارواکي چې د موضوع د حساسیت له کبله یې نه غوښتل نومې واخیستل شي ازادي راډیو ته ویلي چې که طالبان دغو بریدونو ته دوام ورکړي د سلما بندې تاسیساتو د ورانی خطر زیات دی. د سلما بند چې د هرات په چشت شریف ولسوالۍ کې پروت دی له څلورو خواوو وسلوالو طالبانو محاصره کړی. په وروستیو ورځو کې د دې بند شاوخوا له لسو زیاتې امنیتي پوستې طالبانو نیولې دي. دغه امنیتي چارواکي دغه راز ویلي چې سلما بند له موجوده ګواښونو د هرات سیمه ییزې اداره او په کابل کې جګپوړي چارواکي هم خبر کړي او له هغوی سیمې ته د نورو مرستندویو ځواکونو د ورلېږلو غوښتنه کړې، خو تر اوسه پورې دا غوښتنه نه ده عملي شوې. تر دې مخکې د دې بندې امنیتي کنډک قمندان علا محمد اندر هم ازادي راډیو ته ورته اندېښنه څرګنده کړې او ویلي و چې د طالبانو په لیکو کې داسې بهرنۍ کړۍ شته چې غواړي دغه بند تخریب کړي. طالبانو تر اوسه سلما بند ته د متوجه ګواښونو په اړه څه نه دي ویلي، خو له دې مخکې پر ځان د ټولګټو تاسیساتو د ورانولو لګول شوي تورونه رد کړي دي. سلما بند چې په 1995 کال د رغونې چارې بشپړې شوي، د افغانستان په لویدیځ کې د هریرود او مرغاب د اوبو د حوزې تر ټولو لوی او مهم بند دی. چین له پاکستانه غوښتي چې د هغه بس چاودنې عاملانو ته سخته سزا ورکړي چې د پاکستان په شمال کې چین پولې ته نږدې د اوبو د برېښنا د یوې پروژې یو شمېر چینایي انجینران او کارګران پکې ووژل شول. په خیبر پختونخوا ایالت کې د داسو پروژې تطبیق د چین د یو کمربند یوې لارې د سترې پروژې یوه برخه ده. د پاسني کوهستان ولسوالۍ د پولیسو یو افسر ازادي راډیو ته وویل چې دغه چاودنه پر هغه بس شوې چې چینایي کارګران یې داسو بند ته لېږدول. تر اوسه نه ده څرګنده چې دا په لاره کې ښخ شوی بمو چې پر دې بس چاودلی او که کومه بله چاودیدونکې وسیله د بس دننه ځای پر ځای شوې وه. تر اوسه په دې پیښه کې د وژل شویو کسانو دقیق شمېر هم نه دی څرګند، خو د پولیسو چارواکو ویلي چې د نهو چینایي اتباعو او دو پاکستاني پوځیانو په ګډون 13 تنه پکې وژل شوي دي. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویاند ژاولیان وویل پاکستان باید د دې پیښې عاملانو ته سخته سزا ورکړي او هم په دې هېواد کې د چینایي اتباعو ټولنو او پروژو امنیت خوندي کړي. څلور ایرانی وګړي په متحدو ایالاتونو کې د یو دیره ژورنالیست د تښتولو په هدف د دسیسې جوړولو په تور په نیویارک کې محاکمه کیږي. ویل کیږي دې ژورنالیست د ایران د حکومت لخوا د شویو بشري سرغړونو په اړه تبلیغات کول. د امریکا د عدلي وزارت پرون د جولای په 14 په یو بیان کې وویل مشکوک تورن یو د ایران د استخباراتو افسر او درې نور د ایران د استخباراتو د اړوندې یوې شبکې غړي وو چې د چارواکو د ادعاو له مخې د ایران د حکومت په مرسته یې د دې ژورنالیست د تښتولو پلان جوړ کړی و. د عدلي وزارت په بیان کې د ژورنالیست نوم نه دی اخیستل شوی، خو دومره ویل شوی چې د نیویارک د بروکلین سیمې اوسیدونکی ایرانی ول اصل امریکایی دی. بیان زیاتوي چې تورن غوښتل برمته له ځان سره ایران ته بوزي. د نړۍ په ځینو هیوادونو کې په هغو کسانو کې چې نه دي واکسین شوي د کرونا وایرس د هندي بڼې یا دلتا د سرایت راپورونه ورکړل شوي دي. د کولمبیا، اندونیزیا، بریتانیا، اسپانیا او امریکا روغتیایي چارواکو پرون د ورځې له 30,000 زیات نوي موارد تایید کړل. د دې هیوادونو چارواکو له خلکو په ټینګار سره غوښتي دي چې ځانونه واکسین کړي او وایي چې د کرونا د دلتا بڼې ډیری نوي موارد په هغو سیمو کې لیدل شوي چې د واکسیناسیون کچه پکې ټیټه ده. په امریکا کې په تیرو دریو اونیو کې د کرونا د مثبتو مواردو شمیر دوه چنده زیات شوی دی، که څه هم په جنوري میاشت کې چې دا ناروغي په چټکۍ سره په خپرېدو وه د ورځنیو مثبتو مواردو شمیر حتی 2.5 لکو ته رسېدلی و. د کرونا د دلتا بڼې د مواردو د زیاتېدو راپور د نړۍ په نورو هیوادونو لکه استرالیا، جنوبي کوریا، مالیزیا او ترکیه کې هم ورکړل شوی دی.
خبرونه مو له ازادي رادیو نه واوریدل. تاسو کولی شئ چې دا خبرونه زموږ په ویب پاڼه کې ولولئ، پته ده azadiradio.com. که د خبرونې تر پایه را سره پاتې شئ، دوه اونیز خبرونې هم درته لرو، بشري حقوقونه او ژوند په شیبو کې. خو اوس راځو د خبرونې د سر راپور ته. په افغان حکومت کې ځینې سرچینې وایي د جمعې په ورځ یا سبانه بله ورځ به یو لوړپوړی دولتي پلاوی طالبانو سره د خبرو په هدف دوحې ته ولاړ شي. ویل شوي چې د دې پلاوي مشري به د مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله کوي. طالبانو سملاسي په دې اړه څه نه دي ویلي، خو دومره یې ویلي چې دوحې ته د ورتلونکي پلاوی هرکلی کوي او د دوی دروازې د خلکو پر مخ پرانیستي. تفصیل یې په دې راپور کې اورو.
د سولې د خبرو اترو په اړه تازه هڅې ټاکل شوې چې له یو شمېر افغان چارواکو او مطرح سیاسي شخصیتونو جوړ یو پلاوی طالبانو سره د خبرو لپاره قطر ته سفر وکړي. په افغان حکومت کې د نننه ځینو به خبرو سرچینو ازادي راډیو ته وویل چې ټاکل شوې دا پلاوی د جمعې په ورځ دوحې ته ولاړ سي. سرچینو د موضوع د حساسیت له امله د نومونو خودلو په شرط زیاته کړه چې د دې سفر هدف په لوړه کچه افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د بین الافغاني خبرو بیرته پیل او چټک تیاده. سرچینې زیاتوي په دغه پلاوي کې د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله، مخکینی جمهور رئیس حامد کرزی، د سولې په چارو کې د افغان دولت وزیر سید سادات منصور نادری، یونس قانونی، حاجی محمد محقق، کریم خلیلی، فاطمه گیلانی، عبدالرشید دوستم، گلبدین حکمتیار او سلام رحیمی شامل دي. د سولې په چارو کې د دولت وزیر سید سادات منصور نادری او په امنیتي چارو کې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی سلاکار، حاجی محمد محقق ازادي رادیو ته پیو لیکلی پیغام کې په دغه پلاوی کې خپل غړیتوب منلای دی. خغلی محقق د جمعې په ورځ د سفر تایید هم کړی دی، خو دغه چارواکو بیا د پلاوی د نور غړو او د خبرو د سرنګوالي او دا چې پر کوم موضوعاتو به بحث کیږي جزئیات نه دی ورکړي. طالبان د دغه پلاوی له احتمالي ورتګ نه هر کلای کوي. په قطر کې د دغه ډلې د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم ازادي راډیو ته لیکلي چې مذاکرات اور لوړاندې پیل سوي او که د ستونزو د هواري لپاره څوک ورځي دوی ورسره ستونزه نه لري او خبرو کولو ته چمتو دي. دا په داسې حال کې ده چې له تېرو دوه اونیو راهیسې په دوحا کې د دولت او طالبانو د مرکچي پلاو د تماس ډلو ترمنځ ناستې هم منظمې سوي دي او د سولې پر اصلي موضوعاتو بحثونه پیل سوي دي. په ورته وخت کې د افغان سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتو ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هم قطر ته په خپل تازه سفر کې د دواړو خواوو له مرکچي پلاو سره کتلي او د سولې د خبرو پر چړکتیا یې ټینګار کړی دی. تېره ورځ مخکینی جمهور رئیس حامد کرزي او وړمه ورځ د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله هم رسنیو ته وویل چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ به د سولې خبرې چټکې سي. دا هڅې داسې مهال کېږي چې د روان زیږدیز کال د مې میاشتې له لومړۍ نیټې نه له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو له بهیر سره سم په دغه هېواد کې تاوتریخوالي او جګړو زور اخیستی او نږدې هر ورځ افغان حکومت او طالبانو یو بل نه د یو شمېر ولسوالیو او سیمو د نیولو خبره کوي. ټاکل سوی چې له افغانستان نه د بهرنیو ځواکونو د وتلو بهیر د روان زیږدیز کال د اګست تر 1 نیټې پای ته ورسیږي.
و موردل چې یو افغان پلاوی په دې هدف دوه تر ونیږي چې د افغانستان اوسنۍ جګړې ته د حل لارې چارې ولټوي. همدې جګړې د افغانستان په ګوټ ګوټ کې خلک اندېښمن کړي دي او خلک یې له اقتصادي ننګونو سره مخ کړي. په کندز ولایت کې چې له یوې میاشتې راهیسې د ښار په نږدې څنډو کې سختې جګړې روانې دي، له امله یې زرګونه کورنۍ هم د مینو پرېښودو ته اړ شوي دي. د روانې جګړې د زیات شمیر کورنیو نفقه ګټونکي هم په کندوز کې وژلې دي او دا مهال دا کورنۍ له اقتصادي ستونزو سر ټکوي. تفصیل زموږ د خبریال په دې راپور کې اورو.
سلوه کلنه نسیمه د کندوز ښار اړوند د ناصروی د سیمې اوسیدونکي ده. هغه وایي چې په دې روانو جګړو کې خاوند له لاسه ورکړی او اوس له خپلو شپږ کوچنیانو سره له نامعلومو برخلیک سره مخامخ ده. دغه میرمن د جګړو شدت له کبله له خپلې اصلي مینې څخه د کندز ښار ته راکډه شوې ده او دا مهال د دورې سر ښارګوټي کې په یوې چاردیوالي کې اوسیږي چې نه کوټې لري او نه هم اوبه. نسیمه زیاتوي له هغې ورځې راهیسې چې د خپلې کورنۍ نفقه ګټونکی له لاسه ورکړی، نو اوس د بېګا او سبا ډوډۍ پیدا کولو ته حیرانه ده، ځکه په درې وختو کې یو وخت هم خپل کوچنیان نشي ماړه کولی. دا یوازې نسیمه نه ده چې روانو جګړو یې خاوند وژلی دی، بلکې دې ته ورته لسګونه نور میرمنې هم شته چې له ورته برخلیک سره مخامخ شوي دي. شپږویشت کلنه صفیه د کندز ښار د چرمګرۍ د سیمې اوسیدونکې ده. هغه وایي چې پر کور یې د هوان مرمۍ ولګېده او خاوند یې ټپي شو او د ژورو ټپونو له امله یې په روغتون کې ساه ورکړه. د درې ماشومانو مور صفیه وایي له هغې ورځې راهیسې چې خاوند مړ شوی له سختو شرایطو سره مخامخ شوې ده او تر اوسه پورې حکومت هم ورسره مرسته نه ده کړې.
دلته موږ په آزاده فضا کې د ونو لاندې ژوند کوو. تر اوسه پورې دولت له موږ سره مرسته نه ده کړې. دلته موږ لمر وهلي یو او ناروغان سوي یو، نه ډوډۍ لرو او نه سرپناه. موږ له دولت نه غواړو چې له موږ سره مرسته وکړي ترڅو له دې ستونزو خلاص شو.
خو د کندز سیمه ییز چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې د جګړو له کبله څه باندې 2000 کورنۍ بې ځایه شوي دي او تر اوسه پورې پر 4000 کورنیو مرستې ویشل شوي دي او په پاتې مستحقو کورنیو هم مرستې ویشل کیږي. په کندز کې د روانو جګړو د قربانیانو کورنۍ د جګړې له ښکېلو لورو غواړي چې په استوګنو سیمو کې له جګړې کولو څخه ډډه وکړي تر څو ملکي وګړو ته پکې د سر او مال زیان ونه رسیږي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له و د ماښام تر وله ازادي راډیو واوري.
لا هم د تاوتریخوالو په پیښو کې پاتې کیږو. پر کندوز سربیره په غزنی کې هم خلک وایي چې درنو جګړو په کاروبار باندې منفي اغیز کړی دی. د دې ولایت اوسیدونکي وایي څومره چې په دې وروستیو کې جګړه زیاته شوې همره ورسره د دوی کاروبارونه هم زیانمن شوي دي. دوی په جګړو کې له ښکېلو لورو غواړي چې ژر تر ژره اور بند وکړي. تفصیل په دې راپور کې.
د غزنی ښار په بزازی کې د خلکو موټرو او ریکشو زیاته خو د غازی خان په خپل دکان کې سترګې سره ورغلی دي. دی وایي د بیکاری او کاروبار د نشتوالي له امله خوب وړی و. ډیری وخت له دې امله ویده شوی وي.
غزنی اډیغواله د خراب ته ورځ په ورځ حالات خرابیږي. وروره کارونه نسته. دوکانداري وي دی دوکانداري وي دی ناشته کار نسته. دا د مغال ده. دا زموږ ژوند ده. دا زندګي
دا په داسې حال کې ده چې په غزنی کې سختو جګړو د خلکو په کاروبار او اقتصاد بده اغیزه کړې ده. د دغه ځای دوکانداران وایي څومره چې په دا وروستیو کې جګړې زیاتې شوې هماغومره ورسره د دوی کارونه خراب شوي دي. د دوکانونو کرایه د اوګرایي په نوم پیسې د برېښنا بیل او د دولت مالیه هغه څه دي چې د کاروبار د نشتوالي له امله اوس پرې کول له وسه وتلې دي.
زما نوم سیده خیالی جان همدرد ده. خلک له اقتصادي فکر سره مخامخ دي. خلک دي بیګا لپاره داسې شی نس پیدا کولی سي. د عیال لپاره ډوډۍ یوسي. په ښار کې هم ګڼه ګوڼه بیخي کمه سوی د خلکو په ذهني روحیه باندې ډېر تاثیرات راوستي دي. خلک بیخي له ډېرو مشکلاتو سره مخ دي.
دوی لخ کیلو لورو د جګړې د بندېدو غوښتنه کوي تر څو په دغه ځای کې خلک د وژل کېدو تر څنګ له فقر، غریبۍ او بېوزلۍ څخه په امان شي. غزنی د پکتیا، پکتیکا، میدان وردګ، زابل، بامیان، روزګان، لوګر او دایکندي ولایتونو د خلکو لپاره د مرکز حیثیت لري. د یادو ولایتونو ډیری خلک دلته د کاروبار، مارکیټونو جوړولو او خوارک خلو لپاره راځي. خو سیمه ییز چارواکي بیا ډاډ ورکوي چې دلته به هم کاروبار ښه کیږي او هم به ښار د وسلوالو له محاصرې ازادیږي. په غزنی کې د ټولنیزو چارو ریاست مشر شهیر مشعل ازادي راډیو ته وویل
من چې کوم از وضعیت تحلیل دارم انشاءالله وضعیت به زودی ها
څنګه چې زه اوسنی امنیتي وضعیت تحلیلوم انشاءالله په تیزی سره مخ په ښه کېدو دي. د خلکو هڅې او کارونه به بیرته ښه شي. زموږ امنیتي ځواکونه هڅه کوي چې خلکو ته وضعیت تنظیم کړي.
غزنی ښار له تیرو 15 ورځو څخه د وسلوالو طالبانو په محاصره کې راګیر دی. د غزنی ښار مرکز اړوند توحید آباد، حسن آباد، امیر محمد خان کلا، د کډوالو ښارګوټی، قاضی کلا، خشک، تحویلدار کلا، گنج او داسې نور هغه سیمې دي چې له تیرو 15 ورځو پکې امنیتي ځواکونه له وسلوالو طالبانو سره وخت په وخت په جګړو بوخت دي. دا سیمې د ښار مربوط دي.
ژوند په شیبو کې پروګرام په همدې خبرونه کې واوري.
د اروپای ټولنې یو جګپوړي چارواکي ویلي چې د افغانستان په جګړو کې د ملکیانو مرګ ژوبلا زیاته شوې ده. دا چارواکي د دغې ټولنې د بهرني سیاست او امنیتي تګلارې لوړپوړی استازی جوزف بورل دی چې پرون په دې اړه بروکسل کې څرګندونې کړي. تفصیل صفی الله ستانکزای اوروي.
د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست او امنیتي تګلارو لوړپوړی استازی جوزف بورل وایي جګړې لا هم له افغان ملکیانو قرباني اخلي. ښاغلی بورل په بروکسل کې د اروپایي ټولنې د بهرنیو اړیکو د شورا له غونډې وروسته خبریالانو ته وویل چې په افغانستان کې د جګړې دوام د دغې ناستې د بحث له موضوعګانو یوه وه.
is having a grave impact on civilians.
جګړې په ملکیانو باندې ډېر اغیزه کړې. د سکل په لومړۍ نیمایي کې د ملکي تلفاتو شمېره 30% لوړه شوې. موږ په هزارګانو او نورو مذهبي او توکمیزو ډلو د مخ په زیاتېدونکو هدفي بریدونو غندنه کوو. وزیرانو په ګډه د سولې په واقعي او ټول شموله خبرو کې د طالبانو په ګډون ټینګار وکړ. موږ همداراز د نړۍ او سیمې له هیوادونو غواړو چې د سولې له پروسې په ملاتړ سره خپل رغنده رول ادا کړي. زه به راتلونکو ورځو کې د سیمې د هیوادونو له مشرانو سره په هغه ناسته کې وګورم چې ازبکستان په تاشکند کې کیږي. موږ په تمه یو چې د افغانستان ولسمشر هم په دې ناسته کې برخه
واخلي. افغانستان
د افغانستان ولسمشر معنی تر دې دمه ازبکستان ته د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د سفر په اړه څه نه دي ویلي. د تیر کال په سپتمبر کې د قطر پلازمینه دوحا کې د سولې د خبرو له پیل سره سره مذاکراتي خواوې لا هم په افغانستان کې د اوربند په اړه یوې هوکړې ته نه دي رسېدلي. د مې له میاشتې راهیسې چې بهرنیو ځواکونو له افغانستانه وتل پیل کړي، تاوتریخوالی ورځ تر بلې زیات شوی او طالبانو په وروستیو څو اونیو کې لسګونه ولسوالۍ نیولې دي. د افغانستان په ګوټ ګوټ کې خلک د جګړو د بندېدو او د اوربند غوښتونکي دي. په دې ډله کې ښځې او نجونې د خپلې راتلونکي په اړه اندېښمنې دي او وایي داسې نه شي چې واک د طالبانو په احتمالي رسېدو سره دوی له اساسي حقونو بې برخې شي. خو د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست او امنیتي تګلارو لوړ پوړي استازی جوزف بوریل د افغانستان د ښځو او نجونو د لاسته راوړنو په خوندیتوب ټینګار وکړ. ممکنه ده چې موږ د تماس د یوې نړیوالې ډلې یا د اروپایي ټولنې د غړو هیوادونو او خلکو د ملاتړ له یوې نړیوالې ډلې د رامنځته کولو په اړه فکر وکړو. څوک چې چمتو دي له افغانستان سره مالي مرستې زیاتې کړي او ورسره دا شرط کېدو چې دا مرستې د بشري حقونو په تېره بیا د افغان ښځو او نجونو د حقونو په رعایت تړلې دي. د دغه شرط حساسیت هغه وخت زیاتېږي چې طالبان هغه وخت ته د بیا ستنېدو هدف تعقیب کړي کوم وخت چې په کې بشري حقونه په تېره بیا د ښځو حقونه نسبت نن ته ډېر لږ رعایتېدل. طالبانو د نویمې لسیزې په دویمه نیمایي کې د خپلې دورې پر مهال نجونې او ښځې د کار او زده کړو له حقه محرومې کړې وې. په وروستیو څو کلونو کې بیا دا ډله وایي چې د اسلامي شریعت او افغاني دود دستور سره سم د ښځو او نجونو حقونو ته پابنده دي. ځینې ښځې بیا د طالبانو په دریځ باور نه لري. د افغان دولت د سولې مرکزي ټیم غړي او د ښځو د حقونو فعال فوزیه کوفي وایي څو وارې په دې تړاو له طالب استازو سره خبرې کړې دي. هغې تازه ویلي د طالبانو تر واک لاندې سیمو نه د ښځو د ازادۍ د سلبېدو راپورونه ورکول کېږي. په بدخشان کې د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون مشر عارفه نوید څه وخت مخکې ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو په ځینو سیمو کې ښځو ته خبرداری ورکړی چې دفترونو ته د کار لپاره نشي تللی.
بلخوا د افغانستان د ښځو شبکې د جګړو لښکېلو خواوو غوښتي چې تاوتریخوالی ودروي او د سولې د خبرو میز ته وګرځي. دغه شبکې ملګري وګړي په ځانګړي ډول ښځې او ماشومان د جګړې اصلي قربانیان بلل دي.
دغه میرمن د امنیتي ګواښونو له امله نه غواړي خپل نوم واخلي. د خپل پلارني ټاټوبې د فاریاب ولایت د شیرینتګا پولیس والی کې د ژوند کیسه کوي، کومه چې دا مهال د طالبانو تر ولکې لاندې ده. هغه وایي له تیرو څلورو کلونو راهیسې ډېرې سیمې د طالبانو په واک کې وې او یوازې د دې ولسوالۍ امنیه قمانداني له حکومت سره وچې. هغه هم یو اونۍ وړاندې د طالبانو تر کنټرول لاندې راغله. هغه څه چې دغه میرمن د وس پاړه وایي شل کاله وړاندې د طالبانو د واکمنۍ له کیسو سره ورته ده. د میرمنو له زده کړې نیولې د نارینه وو په فعالیتونو محدودیت او د خلکو بې ځایه کېدل. د دغه میرمن په وینا چې په شیرین تګاب کې نجونې تر څلورم ټولګي پورې د زده کړې حق لري او یو شمېر میرمنې په زور طالبانو ته نکاح شوې دي.
دا طالبانو تر کنټرول وړاندې دا یو له امن ولسوالۍ څخه وه، خو کله چې طالبان راغلل خلک بې ځایه شول، مزار او جوجان ته کډه شول، کورونه وران شول. څلور کاله وشوه چې د شپې لخوا خلک برق نه لري. د طالبانو درې وخته ډوډۍ په خلکو ده. دغلته د خوښۍ مراسم باید د طالبانو په خوښه وي. نجونې ځان ته نکاح کړي، ښوونځي وتړل. نجونې یوازې تر څلورم ټولګي د زده کړې حق لري.
بازار به نکاح خود در آورده. مکتب های مراقبت نورتا سنف چار اجازه دادن که درس بخوانند.
دا په دې وروستیو کې د ډیرو میرمنو اندېښنې دي. هغه ادعاوي چې طالبانی ردوي په داسې شرایطو کې چې جګړو زور اخیستی او په پرلپسې ډول ولسوالۍ د طالبانو لاس ته لویږي، میرمنې تر هر وخت ډېرې اندېښمنې دي. د دوو اندېښنو په دوام د سه شنبې په ورځ د افغان ښځو شبکې د یوې اعلامیې په خپرولو سره د جګړې لښکېلو اړخونو وغوښتل چې جګړه ودروي او د خبرو میز ته وګرځي. د دغه شبکې یوې غړي فرښتې فاروق وویل چې د جګړې اصلي قربان نیان میرمن او ماشومان دي. میرمن فاروق له حکومت څخه وغوښتل چې پرې نه دي چې د تیرو شلو کلونو لا سره وړنی د جګړې قرباني شي.
اجلی او ورباندوسی د ملکی وګړو وزل، د ماشومان وزل، انتحاری بچری، دا ټول شیان باید بند کی دیوی دوامدار سولې د پاره دوی باید بیا کینی او مذاکرات شروع کړي.
همدارنګه د ښځو د حقونو یوې فعالې میرمن مسعودی کوهستانی پتیاړه آزادی رادیو ته وویل
نیکرونی سنونه افغان نه تنها که نگرانی برای خودشان است.
د میرمن اندیښنه د ټولو خلکو اندیښنه ده. په تیرو شلو کلونو کې میرمنې لوړو چوکیو ته ورسېدې او مهمې لاسته راوړنې درلودې، خو طالبانو د جګړې په دوام سره د سولې په پروسې د خلکو باور له منځه وړی، باید اور باندې وکړي او له وحشت څخه لاس واخلي.
دا په داسې حال کې ده چې طالبانو د یوې اعلامیې په خپرولو سره په خپل کنټرول لاندې سیمو کې د محدودیتونو لګولو ادعا ناسمه بللې او هغه تبلیغات یاد کړي. طالب ویان ذبیح الله مجاهد په خپل ټویټر پاڼه کې د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره ویلي چې د دې ډلې تر کنټرول لاندې سیمو کې څوک حق نه لري چې چا سره ناوړه چلند وکړي او یا د ښځو او نارینهوو د ژوند تګلارې په تړاو خپل سري قوانین عملي کړي. طالبانو دغه خبر پاڼه داسې مهال خپره کړي چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې جګړو زور اخیستی. طالبان وایي ډېری ولسوالۍ د دوی په لاس کې سقوط شوي، هغه څه چې د افغانستان دفاع وزارت یې تاکتیکي شاتک بولي او وایي ډېر ژر به دا ولسوالۍ بیرته ونیسي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
او سم ورزو پکتیا ته دغلته اتر 0.503 کیلو نشه توکي پرون افغان چارواکو وسوځول. دا هغه توکي و چې له بیلابیل سیمو څخه د عملیاتو په ترڅ کې ترلاسه شوی و.
د پکتیا په مرکز گردیز کې 0.503 کیلو نشه توکي چې د امنیتي او کشفي ادارو لخوا په بیلابیلو عملیاتو کې نیول شوی ول وسوځول شول. د پکتیا چارواکي وایي چې د دې نشه توکو په تړاو تر شلو زیات موټر او 113 کسان هم نیول شوي چې عدلی او قضایی ادارو ته ورپیژندل شوی دي. د پکتیا والی ډګر جنرال ګلنبی احمدزی آزادۍ رادیو ته وویل چې دا ټول نشه توکي د امنیتي ادارو د ګډې همغږۍ په پایله کې نیول شوی دي.
نن موږ 5503 کیلو مخدره مواد د هیئت کوم آزاد دغه اوس موږ ورته ورواچو. نو په دې حالته زه د خپل امنیتي منصبینو نه د موږ د امنیت قمندانې د محترم ریاست امنیت ملي نه د ټولو منصبینو چې ګډې هلې ځلې لري او د امنیت په تامین په مخدره موادو په نیولو کې هلې ځلې ګډې لري مشترک هماهنګي لري د ټولو مننه کوم.
د پکتیا امنیه قماندان پاسوال عبدالقیوم باقیزوی وایی پا نیول شو توکو که بنگدانی، هیروین، شیشه او نور نشه توکی پا کیول.
اگه که بنگانه، الکول، روین، مختلف شیشه اگه که موجود و دیگه پا پتراو بانی تقریبا نوشتر یو سلو لس نفر مجرومین تا کانون منگولو تسپاره لیدیم. دیگه سخه در چل عرادی سخه اضافه تر وسایت تدې په تړاو نیول سوي دي چې هغه عملاً د مجرمینو سره د قانون تسپارل سوي دي.
په پکتیا کې که څه هم د نشه یي توکو کرکیله کمه شوې، خو تر اوسه هم د پکتیا په ځاځیاریوب او د احمد ابا ولسوالۍ په مچلغو سیمه کې د چرسو کرل موجود دي. د پکتیا امنیتي او کشفي ادارې ډیری هغه نشه یي توکي نیسي چې د پکتیا له لارې نور ولایتونو ته لیږدول کیږي.
تاسو ل پیغامونو
من عادل قادر دی د المن ولایت خدمت یاري کنه ولاده مشکل نه دغه دغه المن ده او باغرا ول سوالي ده ډیر غرسول سوالي ده او ډیر ښه جنگلونه او ډیر ښه شانه درلوده او ډیر غټ نفوس لري او ډیر غټ ول سوالي ده کړي او ډیر لري منځه د حکومت ته توجه نه کړي. اول کال کې د شل کال مخکې معنی حکومت یې بله توجه وکړل، هلته خارجانو ډېره ماته وخوړل، هلته قطارونه وسول، نو بیا دغه رایل چې پرېښېده معنا نه بیا حکومت توجه ورته کړې نه چا توجه ورته کړې، هلته ټلیفونان شی کار نه کوي، مرغان هلته اوس یو څک اوبه څوک په شنګ نه شي پیدا کولی، هلته بندونه جوړېږي په ډېر کم امتیازات جوړېږي بینه چې اوس حکومت توجه ورته وکړي، هلته بندونه جوړ کړي ډېر نفوس وژغوري، هلته ډېر مسلمانان ده ډېر ناورینه سره مخ دي. هر کال دیني عبادت یې په ژو پادګار مرګ شش کال بعد وختانه ډېر وچ کړی ده. هلته ډېر مسلمانان د ډېر سن سره مخ دي. دا وسانه یو څک اوبه په یو لار نه برابرېږي، نو هلته ډېر خلک د ناورینه سره مخ دي. کوم دغه توجه وکړو خدای دې چې دا زما آواز نشر کړي. السلام علیکم. د سمنګان ولایت د سلطان ولسوالۍ نه تماس نیولی دی. زموږ په ولایت کې د دواوو ډېر کمزورتیا ده او مریضان ډېر زیات شوي دي او کلینیکونو ته دواوې نه رسېږي. باید دا خبر تر ډېرو ځایونو ورسوي.
ننګرهار ولایت نه نقیب الله افغان. زما د طالبانو او د اسلام نه دا خواهش دی چې بشر دوستۍ په لحاظ سره د الله په خاطر او د الله د رضا د خاطره د اختر نه مخکې مخکې دي کم سے کم لس ورځنی اوربند اعلان کړي، ځکه چې د قربانیانو اختر دی، پولیسونه ګرځي خپل د قربانۍ مالونه اخلي او پرېږدي چې دا خلک لږ آرامه د اختر تیر کړي. ښځې ماشومان خپل ځانونو ته کم جوړه کابي اخلي او پرېږدي چې دا قتلونه لږ بند شي او دا به غټه بشر دوستي وي. والسلام.
ستاسې پیغام ستاسې نظر
اوریدونکو وړاندې درته په خبرونه کې دوه اونیزې خبرونه لرو، ژوند په شیبو کې او د بشري حقوقو پروګرام. خو اوس څلور نیمه بجې دي. په مکرې د دې سات لنډو خبرونو ته نوریاس نوری د خبرونو در اوروي.
د شانګهای د همکارۍ د سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو نن د غونډې په دوهمه ورځ په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمېدو غوښتنه وکړه. د رویټرز خبري اژانس راپور له مخې دوی د افغانستان له حکومت وغوښتل چې د ثبات لپاره د خپل دریځ پیاوړی کړي. ملګرو ملتونو په افغانستان کې له بشري حقونو څخه د جدي سرغړونو او د جګړو په سیمو کې پر خلکو د تیریو د ادعاو په اړه د یو شمېر راپورونو په اړه سخته اندېښنه څرګنده کړې ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه دفتر یوناما نن په یوه خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې په پراخه کچه د وژنو، ناسم چلند او تبعیض په اړه ځورونکو راپورونو ویره او ناامني رامنځته کړې او د دغه ډول کړنو له ترسره کوونکو سره باید حساب وشي. په هرات کې د سلما بندي امنیتي چارو یو مسؤول وایي له تېرې ورځې راهیسې وسلوالو طالبانو پر دې بندي هوان 15 مرمۍ ویشتې دي. دغه چارواکي چې د موضوع د حساسیت له کبله یې نه غوښتل نومې واخیستل، شهزادي راډیو ته ویلي چې که طالبان دغو بریدونو ته دوام ورکړي د سلما بندي تاسیساتو د ورانی خطر زیات دی. چین له پاکستانه غوښتي چې د هغه بس 14 عاملانو ته سخته سزا ورکړي چې د پاکستان په شمال کې چین پولیس ته نږدې د اوبو د برېښنا د یوې پروژې یو شمېر چینایي انجینران او کارګران پکې ووژل شول. تر اوسه د وژل شوو کسانو دقیق شمېر نه دی څرګند، خو د پولیسو چارواکو ویلي چې د 9 چینایي اتباعو او 2 پاکستانیو پوځیانو په ګډون 14 تنه وژل شوي دي. څلور ایرانی وګړي په متحده ایالاتونو کې د یوه دیره ژورنالیست د تښتولو په هدف دسیسې جوړولو په تور په نیویارک محاکمه کیږي. ویل کیږي دې ژورنالیست د ایران د حکومت لخوا د شویو بشري سرغړونو په اړه تبلیغات کول. د نړۍ په ځینو هیوادونو کې په هغو کسانو کې چې نه دي واکسین شوي د کورونا وایروس د هندي بڼې یا دلتا د سرایت د پیښو د زیاتېدو راپورونه ورکړل شوي دي. د کولمبیا، اندونیزیا، بریتانیا، اسپانیا او امریکا روغتیایي چارواکو پرون د ورځې له 10,000 زیات نوي موارد تایید کړل.
که غواړئ دا خبرونه په تفصیل سره ولولئ زموږ ویب پاڼې ته ورشئ، پاتې د ازادي راډیو ډاټ کام. وړاندې درته دوه اونیزې خبرونې. بشري حقونه او ورپسې ژوند په شیبو کې لرو، خو تر هر څه مخکې پام وکړئ سپورتي خبرونو ته.
په هرات ولایت کې د 12 کلوفونو د اتیا لوبغاړو ترمنځ د سکوهنې سیالۍ نن پای ته ورسېدې. د افغانستان د ملي اولمپیک کمیټې د مطبوعاتو غړي مجیب قریزاده نن ازادي راډیو ته وویل چې د دغو سیالیو هدف په ملي کچه سیالیو لپاره د خورو څیرو پیژندل و. د نوموړي په وینا په دغو سیالیو کې چې په درې کټګوریو کې ترسره شوې، تنکیو ځوانانو او لویو لوبغاړو ګډون کړی و. مجیب قریزاده زیاتوي چې دغه لوبې درې ورځې وړاندې پیل شوې وې او نن ورځ پای ته ورسېدې. که د افغان کډوالو له 23 کلونو ښکته ملي لوبډلې د قرابي لپاره د افغانستان د فوټبال فدراسیون رسمي استازی عبدالرزاق تېر ورځ هغه هیواد روان شو. د افغانستان د ملي اولمپیک کمیټې د مطبوعاتو غړي مجیب قریزاده نن ازادي راډیو ته وویل د ملي لوبډلې له قرابي وروسته به افغان لوبډله په سي ګروپ کې د اسیا د اتلولۍ په مقدماتي سیالیو کې له بحرین، عراق او مالدیف سره یو ځای ولوبېږي. د اسیا د اتلولۍ مقدماتي سیالۍ د راتلونکي اکتوبر میاشت کې د بحرین کوربتو په هغه هواد کې تر سره کیږي او د کرکټ نړیوال شورا په شلوریزو سیالوي کې تازه د توپاچون کو نوې درجه بندي اعلان کړ چې افغان توپاچون کې مجیب زدان پکې پرمختګ کړی. تر راپورونو مخې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې توپاچون کې مجیب زدان چې په خوښ په ګمځای ترلود اوس پرمختګ کړی او پنځم مقام خپل کړی. د دې ترڅنګ د انګلستان عادل رشید چې مخکې څلورم ځای کې شتون درلود دریم ځای ته پورته شوی.
اساسی او بشری حقوق
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه مې ومني. بیا هم لایوي ونې ورسته د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تاسو ته وړاندې کوو. په دې خبرونه کې د انسان د کرامت په اصل خبرې کوو. دا چې د انسان د کرامت اصل څه دی او په دې اړه په قوانینو کې څه ویل شوی د خبرونې لامل مسره د همدې موضوع په تړاو بحث کوو. د خبرونې میلمه مو هم د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د فصلنامې مرستیال ښاغلی نصرت الهام دی. الهام صاحب تاسو ته راغلا سویم د خبرونې په پایل کې به له تاسو واورو چې د انساني کرامت اصل یعنی څه.
ډیره مننه، خوشاله اوسئ. د انساني کرامت حق د بشر تر ټولو بنیادی حق دی، حتی د ژوند تر حق هم دی. ته د بشر حقونو پوهان د ژوند تر حق هم د انساني کرامت حق مخکې ګڼي، ځکه چې مثلا که په یو جګړه کې په یو نښته کې وسلواله جګړه کې د